السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستنګ زایمو د ازادي رادیو د غې سارنې خبري مجلې ته خره غلاست وایم نن سه شنبه د 1400 کال د لیندې څلورم د 2015 کال د نومبر 15 پیل په خبرونو باندې کوو. سر کم پاموکری یو خبر ته چې تازه راغلی د طالبانو حکومت ویلی پاکستانی پوځ په خوست، کونړ او پکتیکا کې بمباری کړی او ملکیانو ته مرګ ژوبله رسولی. ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د خوست د ګربزو په مغلګۍ سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې هوایي بریدونه کړي. د هغه په خبره لږ تر لږه 9 ماشومان چې پکې 15 هلکان او 4 نجونې وي او یوه ښځه په خوست کې په دغو بریدونو کې وژل شوي. ښاغلی مجاهد له خپل بیان سره ګډ په بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو اړوند انځورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو ویاند همدارنګه زیاته کړې پاکستانی پوځ په کونړ او پکتیکا کې هم ځینې سیمې بمبار کړي دي. د هغه په خبره په کونړ او پکتیکا کې لږ تر لږه 4 ملکیان د پاکستان په بریدونو کې ټپیان شوي. پاکستانی پوځ لا د دغو بریدونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. وروسته به د ازادي راډیو په خپرونو کې په دې اړه تاسو ته نور جزئیات هم درکړل شي. ازادي راډیو خبرو ته غواګیست. په اسلام آباد کې افغان کډوال وایي لږ تر لږه 100 کډوالې کورنۍ پولیسو نیولي او له ځینو سره یې تاوتریخوالی کړی دی. په خواله رسنیو کډوالو خپلې ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعاله دیبا فرحمن ښکاري چې سر یې ډېر ژوبل شوی او په ویډیو کې یو وار بیا پرې حمله کیږي. هغه شکایت کوي چې د نومبر په 15 یعنې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په ورځ د پاکستاني پولیسو لخوا سخته ژوبله شوې ده. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ارجنټینا پارک سیمه کې د میشتو افغان کډوالو په کورونو چاپی وهلی دي. په نیول شو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغان کډوال به د تامې له مخې د کډوالو موقتی کمپونو ته لیږل کیږي څو افغانستان ته ډیپورټ شي. د نومبر 15 نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. خو افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي سره له دې چې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لوریو له زور زیاتي سره مخې دي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په بنسټ د ټولو ښځو حقونه خوندیتوب ته ژمن دي. د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت پر خپله ویب پاڼه لیکلي. په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي اجنسي ډوله له تاوتریخوالي سره مخ شوي. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو له تر ټولو عامه او پراخو سرغړونو څخه دی. او د ناتو عمومي منشي مارک روتا له ازادي اروپا ازادي روډ سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د امریکا متحده ایالاتونو 28 مادیز پلان د اوکراین او واشنگتن ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې مرسته کړې او همدارنګه هغه د ناتو د تړون رول هم په دې برخه کې روښانه کړی دی. دا پلان د اوکراین د پوځي ځواکونو محدودول، روسیې ته د سیمې سپارل او په مسکو باندې د بندیزونو د نرمولو په ګډون ځینې لانجمن مسایل وړاندیز کوي چې په اروپا او کیف کې کی اندېښنې راپورته کوي، ځکه ځینې برخې په لومړنۍ مساویده کې نه وې یاد شوي. ازادي رادیو ته غواګست کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واوري. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دادی چې د پاکستانی ځواکونو لخوا یو وار بیا په خوست، کونړ او پکتیکا کې د هوایي بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې ګڼو ملکیانو ته په دغو بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. خو افغان میرمنې وایي په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنی وم صرف کې وم او موږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی ما خپله رواني تکلیف پیدا کړ لږ له زره نو مایدي سوما د بعد له هغې نه یم زه یو سپین ږیري سړي ته وسپلیکه کړم او اوس مې دوه ماشومانه هم شته.
د ناتو سرمنشي د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې د حل لپاره د اتوشت مادیز پلان په ارتباط لازادي رادیو سره ځانګړي خبري کړي. هغه دغه اتوشت مادیز پلان خبولي.
Well, obviously, some of the elements have to be really thought through, but what you've seen yesterday...
د آزادي رادیو خبري ټولګه
آزادی رادیو ته غوښتنه کولای شي د آزادی رادیو پروګرامونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واوري. را به شو د پروګرام لومړی مطلب ته. د طالبانو حکومت ویلي پاکستانی پوز په خوست، کونړ او پکتیکا کې بمباري کړې او ملکیانو ته مرګ ژوبله رسولې ده. ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د خوست د ګربزو په مغلګۍ سیمه کې د پاکستان پوز د شپې شاوخوا 12 بجې بمبار کړې. د هغه په خبره لږ تر لږه 9 ماشومان چې 15 هلکان او 4 نجونې دي او یو ښځه په دې بریدونو کې وژل شوې دي. ښاغلي مجاهد له خپل بیان سره ګډ په بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو اړوند انزورونه هم خپاره کړي دي چې ازادي راډیو یې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. د طالبانو ویاند همدارنګه زیاته کړې پاکستانی پوځ په کونړ او پکتیکا کې هم ځینې سیمې بمبار کړي دي. د هغه په خبره په کونړ او پکتیکا کې لږ تر لږه 4 ملکیان د پاکستان په بریدونو کې ټپیان شوي دي. پاکستانی پوځ لا د دغو بریدونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. پاکستان وروسته له هغه یو وار بیا د افغانستان په خاوره باندې هوایي بریدونه پیل کړي چې تېره ورځ د پېښور د اف سي یا سرحدي ځواکونو په مرکزی قرارګاه باندې یو خونړی برید وشو چې لږ تر لږه 3 پاکستانی پوځیان پکې ووژل شول او ګڼ نور پاکستانی پوځیان او ملکیان ټپیان شول. که څه هم چې د هغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان ډله په دغو بریدونو کې ښکېله بللې. د پاکستان چارواکي وایي چې ټي ټي پي او نور وسله وال ګروپونه چې د دوی په خبره د پاکستان په نامنۍ پسې را اخیستي ده په افغانستان کې امن پټنځایونه لري. هغه تورونه چې د طالبانو حکومت په کراتو باندې په کلکه رد کړي او ویلي دي چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. پاکستان دغه تازه بریدونه یو وار بیا په افغانستان باندې په داسې حال کې پیل کړي دي چې د افغانستان چې د طالبانو له حکومت او همدارنګه د قطر او ترکیې له منځګړو سره په ګډه د اوربند په یو تړون باندې هوکړه هم کړې وه. د پاکستان او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ په 13 اکتوبر کې خونړۍ نښتې وشوه چې دواړو خواو ته سختې مرګ ژوبلې واوښتې. همدارنګه په افغانستان کې بیا د پاکستان په هغو هوایي بریدونو کې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس باندې 50 افغان ملکیان وژل شوي وو. د پاکستان لخوا د اکتوبر په میاشت کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان پلازمینه کابل باندې هم هوایي بریدونه وشول چې پراخ غبرګونونه وپارول. طالبانو ګواښ کړی و که پاکستان یو وار بیا د افغانستان په خاوره باندې بریدونه وکړي د دوی لخوا به له کلک ځواب سره مخ شي. د پاکستان حکومت لا تازه په خوست، کونړ او پکتیکا کې د دغو بیګانیو بریدونو په ارتباط باندې څه نه دي ویلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. خو افغانستان کې یو شمیر مېرمنې وایي سره له دې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لوریو زور زیاتی سره مخ دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلیه او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. طالبانو تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ټولو ښځو حقونو ته د ټولو ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. جزئیات د فیروزي عزیزي په دغه مفصل رپورټ کې.
خراب
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلن اوسیدون که دا چه لطالیم را گرزول سوی او دباد و اقتصادی حالاتو لامل کورانای ترخپل زان دو چند سیاد عمر لرون که سری سرا واده کولو تا عریستلی دا. ده چینا خوکتل راپور که نوم او دولایت نوم خبور سی دیوی اقبلوان ده تلیفون للاری ازادی راژیو سرا خبرو که وویل چه شاو خوا ادره کلاولاندی چه ده چوار لس کلونو و ده کورانای للوری و درس کلن سری تا واده سوا.
چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنی وم صف کې وم او موږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی. ما پخپله رواني تکلیف پیدا کړ لږ له زره نو مایدي سوم د بعد له هغې نه یم زه یو سپین ګیري سړي ته وسپین کاک نو اوس مې دوه ماشومانه هم شته.
د انجلۍ وایي چې پلار یې د اتو لکو افغانۍ ولور په بدل کې یادکاس ته ورکړې ده. خو په خبره یې وخت نا وخت د خسرګنۍ لخوا له بېلابېلو ځورونو سره مخ کېږي او تر اوسه ورسره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه ده کړې. خو یوازې دا نه، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي هم وایي چې څو موده وړاندې په خپله سیمه کې یوه انجلۍ چې د 12 کلونو وه او د کاکا کورنۍ کې لویه سوې د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې ملا ماته او دا ورسره روغتون کې مخ سوې ده. د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلي کې دا وضعیت ځکه زیات سوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري. د ښځو هیڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نشته او ښځې له ویرې غږ نسي پورته کولی.
و شیرا سری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشه خانی کاکاشی را نگهداری میکرد. من
دا انجلی چی ده کاکا کورانه ی ساتل کلا چی ورته رای باران راتلل دی نمنل ویل چی زی نکوم ورایم. ده کاکا میرمون یه پا تشناب که اچوالی و روست طول کلی او خلق پری خبر او را طول سول. دا انجلی یه لتشناب نه رویست قبرغی او ملای ماته و کله چې دا د سمنګان ولایتي روغتون ته یووړه هلته هیڅ خونه کې چا ځان سره نه پرېښوده ځکه بدبوی ترې ته داسې تاوتریخوالی وه چې زه سخت زیات خفه کړم. موږ دلته غیر د ښځو له یو محبس پرته هیڅ ډول بنسټ او د ښځو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو که
سوک خپل غاکو چات کری جرزا پل کیگی. دا میرمنه دا وقت کورانی تاوتریخوالی شکایتونه کوي چې د نومبر 25مه د خزو پر ولاندې د تاوتریخوالی دل منځوړلو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل جنسي ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي یا جنسي ډوله د تاوتریخوالی سره مخ سوې ده. دا سازمان وایي د ښځو او مینجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو تر ټولو عامو او پراخو سرغړونو څخه دی. خو افغانستان کې بیا سره له دې چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کېږي، افغان ښځې دا مهال مخ په کمېدو، خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي. د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالان وایي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نشته. د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري. په خبره یې دا حالات ورځ بلې ته د تعلیم، کار او خوندیتوب ترڅنګ د دوی د ژوند د بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلی دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
بعد از تسلط کامل رژیم طالبان بر افغانستان، وضعیت زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان
د طالبانو له بشپړ واکمنېدو وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محرومې سوي دي. بل لور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نشته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي. د دې وضعیت واقعاً موږ ته د اندېښنې وړ دی.
دا وایي چې دا مهال نه یوازې په ټول هیواد کې له تاوتریخوالي سره مخ، له کوره ایستل سویو او هغو ښځو لپاره په بېلابېلو دلایلو د طالبانو د حکومت لخوا چې بندیانې سوي او له زندانه د راخوسي کېدو وروسته یې د کورنیو لخوا یا منل کېږي نه او یا هم د اوسېدو ځای نه لري. نه یوازې امن کورونه ورته نشته، بلکې په خبره یې حتی هیڅ داسې ملاتړي بنسټونه نشته چې د دې ښځو لپاره په ټولنیز یا حقوقي برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د خزو لپاره د امن کورونو یا د خزو د ملاتړ مرکزونو لپاره د اسانتیا او همغږي او بودیجې برابرولو په برخه کې د وینړېوالې ادارې بخانی استاذ چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل هویتي راپور کې خبر سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي رادیو ته وویل چې مخکې په ټول افغانستان کې شپږ ویست امن کورونه موجود و چې د نه خزینه او په مدیریت بنسټونو لخوا اداره کېدل چې په بیلابیل ولایتونو کې و خو ډیری په کابل کې و. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت یوې پخوانۍ چارواکي د روان کال په جون میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرزالعمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تیریو قربانیانې او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې خو اوس داسې څه نسته. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز عملونه لري نظر ولرو خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپور نه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې انجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولې چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د انجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وطن لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
برای بیرون رفتن از این وضعیت قبل از بقدر رئیسان طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
لادی وضعیت د وطن لپاره که څه هم مخکې ځینی کړنلارې او قوانین جوړ شوي چې ډېر ګټور نه و، خو حداقل موږ داسې مسیر ته روان وو چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل د دې لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې داسې بېلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا ملانو له مجازاتو پرته شونی نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که څه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پیښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقونو خپلواک کمیسیون او ښځو چارو وزارت لخوا دا پیښې ثبت او اعلانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او د طالبانو له حکومت یې په ځلونو غوښتي چې پر دوی بېلابېل لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی څو ورځې مخکې کابل کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره چارواکو سره غږېدلی. کابل ته د تاجکستاني پلاوی له راتګ مخکې د بلخ والی محمد یوسف وفا دوشنبه ته تللی و. وروسته له دې چې طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، تاجکستان د طالبانو یو شمېر وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکړه او د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت بللی اندېښنه وښوده او په ګڼو بینالمللي مناسبتو کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په تشکیل هم ټینګار وکړ. خو ښکاري چې کابل ته د تاجکستاني پلاوی په سفر د دواړو خواوو ترمنځ روابط مخ په نږدې کېدو دي. اما پوښتنې دا دي چې اوسمهال دوشنبه او کابل یو بل څه غواړي او دغه روابط به تر کومه مخته لاړ شي. سلطان محمد سرور د کابل او دوشنبه د نږدې کېدو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې د کارپوهانو نظر اخیستی.
کاری چې کابل ته د تاجکي پلاوی په سفر د دواړو خواوو ترمنځ روابط مخ په ښه کېدو دي. د افغانستان لپاره د تاجکستان د ځنګړي استازي په مشرۍ کابل ته د دغه پلاوي سفر چې د ریپورتونو په اساس د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو چارواکي پکې شامل وو د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ اعلان شو. کابل کې دغه پلاوي د سفر د نتایجو په هکله کومه ګډه اعلامیه خبره نشوه. په ورستیو خبرونو کې د پلاوی د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر او د سرحدونو د تثبیت چارو کمیسیون مشر مولا نور الله نوري سره کتلی. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تاجکی پلاوی سره په لیدنه کې د اړیکو او همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په ایکس ټولنیز شبکه کې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل لخوا خبري شوې اعلامیه وویل چې تاجکی اړخ افغانستان سره د اړیکو د لا پیاوړتیا ډاډ ورکړی دی. په دوشنبه کې میشت د سیاسي چارو کارپو شیر علي رضایان وای کابل ته د تاجکی پلاوی سفر له دوشنبه څخه د بلخ دیوالی د لیدنې په جواب کې راځي. خاغلی رضایان زیاتوي چې تاجکستان د اقتصادي او امنیتی اړتیاو په اساس او د دوړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ شورو اړیکو ته په کتنه او دا چې د اوسنۍ دنیا د بحرانونو نه اټکل کېدونکي وضعیت د سیمې هیوادونو یو بل ته نږدې کوي افغانستان سره د همکاریو یوې سطحې ته ادامه ورکوي.
زموږ هیواد سره له دې چې په افغانستان کې نظام بدل شو د دوړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ډیرو اوچتو روابطو ته په کتو افغانستان سره خپلې تجارتي او اقتصادي اړیکې وساتلې او په عموم ډول د برېښنا تامین یا افغانستان ته د تاجکستان د برېښنا خرڅلاو ته چې د کابل د یوې لویې برخې برېښنا تامینوي ادامه ورکړه.
خغلی رضایان زیاتوی چې سره له دې چې د منځنی آسیا هیوادونه په خپلو سیاسي تګلارو کې یو بل ته ډیر ورته والی لري خو په وینا یې افغانستان سره د تاجکستان اړیکې ځانګړی ماهیت لري اما تاجکستان د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې له سپارښتنو او مطالباتو نه دی تیر شوی. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوسنی تماسونه به څومره پراختیا وکړي او آیا په دوشنبه کې به د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شي کنه وویل چې د هر څه احتمال شته او د راتلونکي اټکل ګران دی خو د اړیکو اوسنی کچه به وساتل شي په ځینو برخو کې لکه په اقتصادي تجارتي او امنیتي برخو کې به همکاري پراخ شي خو اړیکې باید د سفارت د سپارلو تر کچې ځکه ونه رسیږي چې په وینا یې دا موضوع دننه په تاجکستان کې حساسیتونه لري. خو په لندن کې میشت د افغانستان او منځنی آسیا د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز رئیس ډاکټر عزیز احمد بارز وای چې تاجکستان سوداګری او امنیتی غوښتنې لري او طالبان سیاسي او د طالبانو حکومت په دوشنبه کې د سفارت د چارو د سپارل موضوع احتمالا په خبرو کې مطرح شو. ډاکټر بارز یاتوی
احتمالاً په طلوع او نور رسنیو کې دا راغلی دي چې د طالبانو یو غوښتنه د سفارت سپارل دي خو دا چې تاجکستان به ومني کنه وخت به منتظر پاتې شو خو یو بل اسانه غوښتنه شاید ومني او هغه دا چې د تاجکستان د خود مختار بدخشان ولایت په خاروخ کې د افغانستان قنسولګری چې چارې مخ کې طالبانو ته سپارل شوې هلته یو پخوانی ډیپلوماټو کې دا چې طالبانو ته د امتیاز په توګه د هغه په ځای هلته د دوی یو ډیپلوماټ ومني
دا احتمالاً اونجا یک ډیپلوماټ سابق بود جای از او اگر یک امتیاز به اینا بده یک طالب بگذارن.
ډاکټر بارز وایي چې تاجکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه په افغانستان کې د تونلارو ډلو موجودیت اندېښمن دي او د شنبه د پولو د امنیت ټینګښت او د سوداګری اړیکو پراختیا غواړي. ډاکټر بارز یاتوی چې په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او چین طالبانو سره خپل محدود اړیکې پالي خو بلخوا روسیا ایران او هند په دې لټه کې دي چې د یو سیمه ایز میکانیزم له لارې د طالبانو ملاتړ وکړي تر څو افغانستان ته د خپلو سیالانو د ستنېدو مخه ونیسي. هغه وایي چې د کابل او دوشنبه نږدېوالی د کابل او اسلام آباد ترمنځ له وروستیو ترینګلتیاو سره هم بې ارتباط نه دی. په اکتوبر کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته څه د پاسه څلوېښت ورځې کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوي دي او سوداګري په ټپه درېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګست د ناتو عمومي منشي مارک روټا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د 28 مادي پلان په اړه له ازادي راډیو سره خبري کړي او د اوکراین او واشنگتن ترمنځ خبرتو د خبرو په پیاوړتیا کې د ناتو تړون رول روښانه کړ. دا پلان د اوکراین د پوځي ځواکونو محدودول، روسیې ته د سیمې سپارل او په موسکو باندې د بندیزونو د نرمولو په ګډون ځینې لانجمن مسایل وړاندیز کوي چې په اروپا او کیف کې اندېښنې راپورته کوي، ځکه ځینې برخې په لومړنۍ مساوېدې کې نه یاد شوي. د ناتو عمومي منشي د دوشمې پروس په بروسل کې لازادي رو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د امریکا د سولې وړاندیز د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې د پاتې رسولو په لار کې کیف او واشنگتن سره نږدې کړي دي. هغه زیاته کړه
Well, obviously, some of the elements have to be really thought through. But what you've
said... روخانه ده چه ده دی وران دیز ده زینو تاکو پاده باید جوار فکر روشی خوب پرون مچه سوالی دل جنیوا که ده ناستی پر مال دیو اساس پتوگه اوکراین و متحده ایالات دراتون کلار پاده سره نگدی کرل. زده اتوشت ماده ایز پلان ده هر خط پاده سنه ویم. خو واضح ده چه ده تره اخپل هدف پورا کرد چه دوار خواهی خبرو تا وحد سبیم. مارک روتا د اوکراین او د امریکا ترمنز په جنیوا کې خبرې ډیرې بریالۍ وبللې. د امریکا 28 ماده ایز پلان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو په ګډون څو رسنیو ته رسېدلی د تېرې اونۍ په وروستیو کې په څو اروپایي پلازمینو همدارنګه په کیف کې د خطر زنګونه وغږول چې ځینو یې د کرملین غوښتنې لیست وباله. په دې طرحه کې کیف اړ کیږي چې له ډېرو امتیازونو لاس واخلي او داسې ښکاري چې د موسکو غوښتنې هم پکې منعکس شوي. هغه چې د دونباس د سیمې دونیتسک او لوانسک او کریمیا تسلیمي او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې محدودیت پکې راځي. دا وړاندیز به موسکو ته اجازه ورکړي چې د اوو مخکښو صنعتي هیوادو ډلې ته بیرته ستون شي او همدارنګه په تدریجي ډول په کرملین باندې د لویدیز بندیزونه کم کړي. د وړاندیز په خبرولو سره اروپایي ډیپلوماتانو هڅه وکړه چې یو متقابل وړاندیز چمتو کړي چې د کیف لپاره اسانه وي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په پیل کې اوکراین ته د نومبر 3 وخت ورکړ چې وړاندیز سره موافقه وکړي، که څه هم هغه وروسته په خپل دریځ کې نرمښت راوست. د ناټو سرمنشي مارک روته تایید کړه چې د اونۍ په پای کې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په تماس کې وو، مګر د وړاندیز د ټکو په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. نړیوال بانک پورستی راپور کې ویلي سره لدې چې له پاکستان سره سوداګریز دی اړیکې لارې تړل شوی. په اکتوبر کې د افغانستان صادرات 14% زیات شوی. په دې میاشت کې د دغو صادراتو لویه برخه یعنی نیمایي هند ته شوی او ویل شوی د افغانستان د کرنې د محصولاتو لپاره په سیمه کې تقاضا زیاته شوی. نوریاس نوری په دې اړه د اقتصادي چارو لپاره آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې څه فکر کوي که له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه همداسې بندوي د هند په شمول د سیمې نورو هیوادو ته به د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په تیره د تازه او وچې میوې صادرات لدې هم زیات شي که څنګه؟
د افغانستان لپاره هندوستان ډېر لوی مارکیټ ده. د کلونو کلونو را په دې خوا، پیړیو پیړیو را په دې خوا، د هندوستان خلک د افغانستان کرنیز محصولاتو سره عادت لري او وچې میوې، لمدې میوې او په پخواني زمان کې نباتي بوټي یې افغانستان په هندوستان کې ډېر ښه مارکیټ لري او اوس مهال هم هندوستان د افغانستان ستر تجارتی شریک دی چې زمونږ بیلانس د سوداګرۍ یوازنی هیواد چې مثبت ده همدا هندوستان ده. یعنې زمونږ صادرات هندوستان ته تر واردات څخه زیات دي، یعنې مونږ هلته سرپلس یا تفاضل لرو او هندوستان اقتصادي ودې سره سم قدرت د خرید خلکو زیات شوي دي او هغوی هم د افغانستان وچې میوې، لمدې میوې او نباتي بوټي ته ډېر ترجیح ورکوي. په دې خاطر که افغانستان هر همرو تولید ولري د هندوستان لوی مارکیټ لپاره بیا هم کفایت نه کوي.
حافظی صاحب، دغه محصولات چې هند ته صادرېږي د لارو اوږدوالي ته په پام او یا که هغه د هوا له لارې صادرېږي فکر نه کوئ چې ګران پرېوځي؟
که چیرې دا لنډه لاره د پاکستان خلاص وای دا اقتصادیت یې لا پسې زیاتېدل، یعنې مصرف او لګښتونه کم راته، اما چون دوی دا لارې بندې کړې دي بار سره د بدیل لارې مثلا د چابهار له بندر څخه چې اوس ډېرې دي بیا هم ګټه پورته کوي او دا مالونه هلته استول کوي. هندوستان د افغانستان د معدني موادو سره هم مینه لري، دوی غواړي چې دلته پانګونه وکړي.
لکه څنګه چې نړیوال بانک هم په وروستي راپور کې یادونه کړې ده د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره تقاضا د سیمې په هیوادو کې مخ په زیاتېدو ده، په تیره د تازه وچو میوو لپاره. له هند پرته فکر کوي چې په سیمه کې نور مارکیټونه هم لیواله دي چې د افغانستان تازه او وچه میوه وپیري؟
په دغه تیر نمایشګاه کې چې دلته ترسره شو تقریباً 950 میلیون ډالر تفاهمنامې هم امضا شوې چې یوه برخه یې داده لمدې میوې وچې میوې د پروسس وو او نوي مارکیټونو ته، مثلا برسیر د هندوستان څخه زموږ صادرات اوس مهال د منځنۍ اشیا له لیرې روسیا ته هم کېږي، روسیې ته او نورو هیوادونو ته. سوداګر خپل لارې لټوي، لارې پیدا کوي، او داسې خو نه شي کېدلی چې که چیرې د پاکستان لاره بنده کړي ټول دنیا به په ټپ ودرېږي. نور امکانات شته، د واردات لپاره هم امکانات شته، د صادراتو لپاره هم شته. لکه چې نړیوال بانک په خپل راپور کې قید کړي دي تقریبا 12 سلنه